شما در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم باشید.
د ازادی رادیو دا خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. شنبه ده د ورژی اسمبلی شلمه د سپتمبر یولسمه په راپورونه کې نن پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د حملو شل کاله پوره شول. هغو حملو د امریکا په رهبری نړیوال ائتلاف ته په افغانستان کې د پوځي ماموریت زمینه برابره کړه.
زه ویلای شم چې د سپتمبر کې یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د احتمال خبرداری ورکړ.
هغه څه چې موږ موندلي دا دي چې د هغو کورنیو شمېر او کچه تقریبا دوه ځلي زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي.
په میدان وردګ کې خلک د وزګارتیا له زیاتېدو شکایت لري. په پکتیا کې خلک د اقتصادي فعالیتونو د پیل غوښتنه کوي.
زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام لنډه برخه خپرېږي. پیل له خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 18مې په مناسبت په خبرو کې ل خپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ. په مسکو کې د امریکا سفیر احزار سوي. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت ل خپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د امریکا د روح لپاره په مبارزه کې اتحاد زموږ د قوت تر ټولو لویه نقطه ده. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې شل کاله مخکې په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمنه جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د حملو دریو سیمو ته ولاړه سي، نیویارک، پینټاګان او په پنسلوانیا کې یوه ساحه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یوه احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ښاغلی ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یوه ناورین او ترورستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبورا لاینز د پنځمې پر ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل، د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. ګوترش وویل چې باید داسې یوه لاره وموندل سي چې د داسې یوه ناورین مخه ونیول سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي، له میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي. د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19مه ترکیې ته د سفر پر مهال وویل، د دې ادارې تر دې دمه بهر ته د تاک په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نښې نه دي لیدلې. خو ښاغلی ګراندی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي، دا وضعیت شایي بدل سي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي، مخکې تر دې اندېښنه شولې وه چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زیات افغان کډوال دې هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي. شغلی ګراندی د ترکیې په جنوبي ښار غازیان ټیپ کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړې چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خواته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هاغو د ننوتلو د هڅو موارد نه دي لیدلي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له خپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو خبرې کړي. قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکي پلوه چمتو کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاوشغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. السانی ویلي چې د کابل د هوایي ډګر د بیا پرانیستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیه او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشاله دی. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنځمې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشارې په لړ کې اعلان وکړ چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکي مهمه لوبه به کنسل کړي. خوشاغلی وسیق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره موږ خپل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د بنګلاديش د 19 کلونو د لوبډلې په وړاندې خپله لومړۍ 50 سوره لوبه بایلوده. افغانستان پرونی لوبه چې د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا کې وه د شپاړو سمنډو په توپیر سیالي لوبډلې ته بایلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوبډلې څلور نورې 50 سوره او یوه ټیسټ لوبه هم په راتلونکي کې لري.
د افغانستان لس کلن لوبډلې د بنګلاديش پر وړاندې خپله لومړۍ 50 سوریزه لوبه ترسره کړه. له دې وروسته به افغان لس کلن لوبډله د بنګلاديش لس کلن لوبډلې سره څلور نورې 50 سوریزه لوبې او یوه څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
تمه ده چې د 19 کلونو لوبډله به د سپتمبر پر شپږویشتمه خپل هیواد ته ستنه شي. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 22 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندی ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې 19 امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل. الجزیرې چینل هم پرون خبر ورکړی چې د قطر د هوایي شرکت یو الوتکه چې 1625 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره دوحې ته والوته. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړی تجارتي الوتنه د پنځمې په ورځ له کابله دوحې ته وه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې زیاته کړې چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 نور کسان د مځکې پر لاره له افغانستانه وتلي دي. میرمن هورن ویل دا ښیي چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندي لارې چارې مومي. د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په چاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د روسیې تاس اوریا نووستي خبري اژانسونو راپور ورکړی چې ښاغلی سالیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د 30 دقیقو لپاره تم سو او بیا ووت. شغلی سولیوان په دې اړه چې ولې 1007 چنې دی ویلي خو روسي رسنوی هم په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د روسیې پارلماني ټاکنې د نومبر 18 تر 19 نیټې تر سره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل شوی وو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. د دې خبرونه د سر موضوع نن د سپتمبر 18 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یو رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پکې وو د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 18 حمله د امریکا د ژوند تګلوري بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 18 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لوی ودانۍ په واشنگتن ډي سي کې پنټاګونیا د دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله پنخه شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شوه، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورنه کړه او په دې پلمه لپیخ څو اونۍ ورسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه وپرځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 10مه په واشنگتن ډی سي کې جوړه شوې وه د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو توره ورځ وه، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولی شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 11مې تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلوری او له نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاوه، څوک خبریالان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوځ ته ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2641 سرتیري مو ووژل شول. په دې سرتیرو کې هغه 14 نارینه او ښځې هم شامل دي چې څو اونۍ مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساوه ووژل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه همداراز د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي. د نیویارک د دوو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلای پکې جوړ شوی، له شلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حملې د څه کم 3000 قربانیانو نومونه پکې لیکل شوي، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11مې پیښه تر ډیره د تاریخ یو برخه ده.
ومردل چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله پوره سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه په واشنگتن ډی سي کې جوړه شوې وه، دا د امریکا د تاریخ تر ټولو توره ورځ وبلله. شل کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا حمله وسوه چې هغه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سوی. د افغانستان تیر حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د تیرو شلو کلونو تحرکاتو څه باندې شلو نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. له متقاعد جنرال دولت وزیری څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې پر امریکا د حملو شل کاله پوره سول، دا د افغانستان لپاره د کومو بدلونونو سبب سوی؟
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. نو افغانستان کې اقلن یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کړي او دلته داسې حالت رامنځته کړي چې خلک د کار خاوندان شي، د ډوډۍ خاوندان شي او د سولې خاوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سولې هم واخیسته او کار یې هم ترېنه واخیسته او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه. فساد یې خپور کړي، رشوت او غاص پودې ته لمن ووهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. نو زه ویلی شم چې 11 سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم په وړاندې نړیواله جګړه، فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلمه ونیولې افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز هم په پاکستان کې وه او بالاخره اسامه هم په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وی او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وی. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتې وی او لکه چې طالبانو دوی ته وویل، په هغه شکل باندې د اسامه وه. خو دوی په خپل باندې په خپل زور باندې متکی وه او بدون د اجازې د ملګرو ملتونو نه. د ملګرو ملتونو نه خو یې وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره، او دوی راغلل دلته په افغانستان یې برید وکړ، او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعدې ځپل نه وه، نور اهداف یې درلودل. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل، کډې بار کړلې. خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور وه، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسېدلي، مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي، څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه، د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو، هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونه شو کولای چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګ کړي. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي، او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، او په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته، هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي، او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي، هغې ته باید توجه وکړي، د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي، مخنیوی وکړي، او داسې کارونو ته لاس وانهچوي چې یوازې په ږیره باندې، یوازې په موسیقي باندې، یوازې په لمانځه باندې، یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی، په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، لویو کارونو ته، لویو پیښو ته نظر وي، او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي، د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې، د هند سره، د پاکستان سره، د ایران سره، او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره، او په نړیوالو به په نړیوالو سطح باندې د امریکا، د هندوستان، او د لویو قدرتونو سره، لکه روسیه او چین چې دی، د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي، تر څو چې افغانستان آباد شي. افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی، کوم بله ډله هم نشي آبادولی، تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نه شي، او د افغانستان د آبادولو لپاره سره لاسونه ورنه کړي، دا امکان نه لري.
متقاعد جنرال دولت وزیری و چې د امریکا پر متحده ایالاتونو یې د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلو کلونو د پوره کېدو او پر افغانستان یې د اغیزو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون ځینې ادارې نه دي فعال سوي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون ځینې ادارې لا هم فعالیت نه لري، چې له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2021 کال د اګست میاشتې 14مه نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز سره ننوتل او د دې ولایت واقع په لاس کې واخیست، له دې نیټې پوره 14 ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځني کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره یې هوکړې ته ورسیږي، څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل،
د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي، هغه که سوداګر دي، که هټیوال دي، او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، د دوی پیسې په بانکونو کې بندې پاتې دي. هر ورځ موږ راځو ورته، دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي،
د اریوب نه راغلی یم. مچ کری درک نه لګېدی. اوس سړي همداسې موتا راوړلو دلته کوز کړو. دلته په هوټلو کې کارزارې شو. عزیزي بانک ته راغلي وروره جانه. بېخي هغو کتابچې کې پیسې څه لیکلي دي او نور څه درک نه لګېږي. دلی مور را شپې په پیبان کې د تیرو دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي کله یې چې نه خلاصېږي کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نور وروره جانه ساده راچوو په لارې کې.
د بانکونو د بندېدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې. دوی د پاسپورټ او د پېژندپاڼو یا د تذکیرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بېصبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي. د هغوی علاج په افغانستان کې نه کېږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو یا هند ته یوسو یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بند ده، تذکیرې نه ورکول کېږي. زیاتې ستونزې دي. که چېرته نوی دولت دغه تذکیرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی.
څنګه چې مرکزي بانک پرانیستی د دوی د هم څنګه پرانیست بیا هم موږ د دوی قضیه به اړوندو ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایق کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکیرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړمه کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل سوله په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمدزی په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزي ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. دوی وایي په دې ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلي او بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو روان دي. تفصیل په یو راپور کې.
نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا شل پنځه ویشت دې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایه راباندې را دغاړې ده او ټول کارګر چې دي ملاقات د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم ورځنه نشته دی. کاروبار نشته دی. کور بچت خو پرېږده ولاکه د بچو پیسې لرو د هوټل پیسې ولاکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دوکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه شوی دی. د هوټلونو مسؤلین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخې وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی. که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سو او د خلکو کاروبار ضعیف سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر میدان وردګ ولایت ولکا ټینګ کړه. طالب مشرانو هم متل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیفه سوی دي خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
ویوا لا لیبرتاد! امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت ته اندېښنه ښوولې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاښت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څانګې مرستیاله وایي چې را روان ژمي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره دا اندېښنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وږي په 19مه نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې له مخکې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړې او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. میرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اګست د 1 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپله وږي پاتې کیږي. د WFP د چارواکي زیاته کړه چې له لوږې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
هغه څه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمېر او کچه تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاښت خواړه نه خوري یا لویان خپله برخه ماشومانو ته ورکوي او یا د دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لږ خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یوه کورنۍ لږ تر لږه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغې زیاته کړه چې ملګري ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نه شي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاری د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړې. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واورې سره وي. که موږ د کال تر پایه 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د WFP د چارواکي وویل د ښایي چې ډیری افغانان د بشپړې بېوزلۍ پر مورګه ولاړ دي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کیږي چې په افغانستان کې له یوې خوا سیاسي ابهام خلق پر راتلونکي بے باور کړي او له بلې خوا د عامو افغانانو د اقتصادي توان کچا راټیټه شوې ده. ملګري ملتونه افغانانو ته د بشري مرستو د هڅو په ترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبه په ورځ په ژنیو کې په یو لوی کانفرنس کې له مرستندویو هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب کومې لیکنې او تبصرې راغلي دي.
وارنگتن گارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه د یو پخوانی یرغمل نظر خپور کړی دی. 28 کلن تیری وایټ په 1980 میلادي کال کې په لبنان کې د ترهګرو له لورې 15 کاله برمته و. دی وایي چې د افغانستان کړکیچ په یرغل نه حل کیږي. وایټ چې ډېر کلونه پخوا افغانستان ته تللی و، د دغه هیواد د جغرافیې پر سختوالي، د خلکو پر کلکوالي او زړورتوب پوهیږي. ښاغلی وایټ وایي په ډاډ ویلی شي چې په جګړې او یرغل د افغانستان ستونزې څوک نشي حل کولی. د ده په نظر لویدیځوال کله کله ژر جګړې ته مخه کوي او فکر کوي چې په جګړې به ستونزې حل کړی شي. وایټ زیاته کړه او ریدلی دی چې طالبان یو څه بدل شوي او هیله لري چې دا رښتیا وي. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د خپل هیواد د استخباراتي ادارې د مشر پر خبرداري لیکنه خپره کړې ده. د بریتانیا د داخلي استخباراتو یا ام آی 15 عمومي رئیس کین مکالم ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان نیولو سخت دریځ زړور کړي او دا د القاعده شبکې د بیرته راتګ او پر لویدیز د حملو سبب کېدای شي. مکالم د جمعې په ورځ په یو مرکه کې همداراز وویل د ناټو ځواکونو د وتلو او د افغانستان د حکومت د پرزیدو له کبله بریتانیا له لا زیات خطر سره مخامخ دی. د بریتانیا د استخباراتي ادارې رئیس باور لري چې د تروریستي حملو یا د ترهګرو د روزلو په اړه د تروریستانو نظر په یو شپه کې نشي بدلېدی او همغه سي حمله کولای شي چې القاعده شبکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې کړی و. د بریتانیا د داخلي استخباراتو رئیس دا هم وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د یو ډیرش تروریستي حملو پلانونه شند کړي. د پدې اړه چې بریتانیا د شل کال په خوا په پرتله اوس خوندې ده او کنه وویل دا سخت ده چې په دې اړه څه ووایي. وایټ په عین حال کې ومنل چې نن سبا د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 11 د مخکې وخت په پرتله زیاتې د سیسې شندوي، خو په متوسط ډول دا د سیسې وړي او لښ پیچلې دي.
ازادي رادیو ته غواړیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمی کلیزې په مناسبت لخپلو خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له میلیونونو کورونایو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په خاطر به له طالبانو سره تماس ونیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو خبرې کړي. طالبان وایي چې په سپورټي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې د بنگلاديش د نونس کلونو د لوبډلې په وړاندې خپل لومړی 500 لوبه بایلوده. راپورونه وایي چې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په انتخاباتو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي په صفو کې د پروګرام لنډه برخه خبريږي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام ته مو په سلامونو هر کلهي کو. د طالبانو پر خلاف د مقاومت جبهې قومندان احمد شاه مسعود شل کلمخ کې د دوه عرب حمله کوونکو په ځانمرګي برید کې په افغانستان کې ووژل سو. په هغو کلونو کې دا پیښه د خپل ډول لمخې یو خبره جوړونکې پیښه وه چې خپل د احمد شاه مسعود پلویانو ته هم دا پیښه د منلو وړ نه وه او د حیرانتیا وړ ښکارېدله. تر دې پیښه دوه ورځې وروسته یعنې د سپتمبر پر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو تروریستي حمله وسوه چې تر هغې پیښو وروسته د نړۍ د سیاست لوری په ځانګړي ډول د افغانستان په وړاندې بدل سو. نړیوال ائتلاف د ملګرو ملتونو د منشور له مخې پر افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو نظام رنګ او نوی حکومت تشکیل سو چې دغه نوی حکومت شاوخوا شل کاله دوام وکړ. د احمد شاه مسعود د وژنې شل کاله کېږي، خو شل کاله وروسته د طالبانو په وړاندې هغه کسان بیا سره تنظیم سوي چې ځانونه د مقاومت جبهې غړي بولي. طالبان بیا واکمن سوي او افغانستان بیا لیوه مبهم حالت سره مخامخ سوی دی. د ازادي په صفو کې د پروګرام میلمانه مودي په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي، د سیاسي مسایلو شینونکی مزمل شینواری، پخوانی سناتور ګلالی صافی. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي. کفایت الله له کابل د سکایپ له لارې زنګ راوهلی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو آواز مجاورو.
سلامات اوسئ. تاسو پروګرام کې کوم د اتلسم د سنبلې په مورد باندې دی، نو که څه هم دغه موضوع تقریبا د شل کاله کېږي چې په افغانستان کې روانه ده، زما اگر که دغه موضوع نه لږ دغه مخالف دی، نظر مې داری چې دغه روان وضعیت چې په افغانستان کې دی، دا خلک ډېر نارامه دي، ډېر په تشویش دي، ډېر په مشکلاتو کې دي. دغه میډیا او مطبوعات له لارې خلکو ته یو آرامش ورکړل شي، مشکلات شته. افغانستان دغه شل کاله عام جنگ و جنجال کی و ماوس دا یو څو وخت کیږي چې دوسې لوی انقلاب افغانستان کې نو راغلی. نظر مې دا چې خلک باید ټول یو آرامش ته وبلل شي.
بل کفایت الله رسنی په دې برخه کې تاسو ول چې دوی باید رول ولوبوي، کله چې مسایل په منفی ډول روان وي او د ډاډ وړ مسایل نه وي، رسنی څه کولای شي؟
لکه اوس موږ تاسو ولیدل مثلا مزار شریف، کابل، جلال آباد، هرات، یعنی همیش په چدا لاس په لاس کېدل دغه ډلو او ټپلو لخوانه، هلته به ډېر زیات قتلونه کېدل، هلته به ډېر زیات مشکلات پېښېدل، ډېر مهاجرتونه به کېدل. اتمن مشکلات شته دي.
ډېره مننه ستاسو نظر هم اوریدلو اوریدونکي له رسنیو غوښتنه وکړي چې خلک آرامتیا تا راو بولی. د ولسی جرګې استاد کمال ناصر اوسلی را سره په تماس کې دي. اوسلی صاحب، شل کاله وروسته هم خلک ضرورت لري چې له آرامتیا ډک خبرونه واوري. شل کاله وروسته کوم شاین بدل سوي دي؟ فکر کوي چې کوم څه منفي روان دي او څه مثبت روان دي؟
بایزات دی وی شل کاله مسکی ز روسیا کې ومه، کله بچ افغانستان ته راغلم په افغانستان کې تلویزیون نو او د افغانستان ژورنالیستان هم دومره په هغه وخت کې فعال نه و، لکه اوس د بیان ازادي په همدې ډول نه و. لکه اوس افغانستان ته براغلم د طالبانو سره به زموږ ژوند ډیر په آرامش کې تیریده، ځکه سوله و امنیت و. په دې یو طرف په شارونو کې، بل طرف ته جنگ روان و داخلي، اما په شارونو کې په لارو کې امنیت و. اوس حالت تغییر کړی ده. د افغانستان خلک ځوانان تعلیم یافته شوي دي، دنیا لیدلې ده، انټرنیټ موجود دی، د بیان ازادي موجوده ده. دغه ټول هغه څه دي چې باید شل کاله مخکې طالبان د دې اوسني ځوانانو سره سازش وکړي. او دغه سازش د کلیو خلک کله چې هم شارونو ته راځي د تاریخ په اوږدو کې وګوري، کله چې د امان الله خان په وخت کې د کلیو خلک راغلل شارونه یې ونیول، کله چې د ډاکټر نجیب په وخت کې د کلیو خلک راغلل شارونه یې ونیول، په هغه وخت کې هم دا انتقادات موجود وو او ویل کېدل چې د کلیو خلک د شارونو د خلکو سره په گزاره باندې نه پیلیږي، د شارونو د خلکو حقوق پایمالوي. لکه موږ د مجاهدینو وخت، د ډاکټر نجیب وخت موږ ولیدل، کنه په هغه وخت کې هم دا رقم وشول. بدبختانه اوس هم عین حالت روان ده.
اوسلی صاحب، شل کاله مخکې په دې ورځ احمد شاه مسعود په یوه حمله کې ووژل سو. شل کاله وروسته د واقعاتو یو تکرار نه څرګندوي که فکر کوي چې اوس ځینې شیان متفاوت روان دي؟
زه اصلا د احمد شاه مسعود په اړه بل نظر لرم. احمد شاه مسعود و چې د افغانستان په هغه وخت کې نظام ایران کړ، دوی یوه ډلګۍ سره یو ځای شول، کودتا یې وکړه، سولې پرې نه خو ده چې هغه حالت ورسیږي لکه څنګه چې
بل مسلی صاحب اوس طالبانو یو نظام رنګ کړ، د افغانستان امنیتي ځواکونه رنګ کړل، ملي اردو رنګ کړل.
دام در توایم دا هم خیانت شمیرل کیږي. دوی هم عین کار وکاو. دوی دا اوس ځینې ګروپونو کې زده طالبانو مسیجونه اورم، وایي چې د پخوانی ملي اردو کسان ځانته ما پرېږدي او نوي کسان چاسپې. او سیده دا غمز ما د کلی خلک دي، هم دا طالبان، مګر هم دغه طالبان تر اوسه پورې په هغه ډول نه دي روزل سوي لکه څنګه چې زما ملي اردو وه. زموږ هیله امید هم دغه خلکو څخه هم دا ده، د همدغه طالبانو څخه چې زموږ د ملي اردو هغه کدرونه چې رښتیا هم تاسو روزلی سي، هم هم ملي اردو په خود راولی سي، هغه باید.
بله اصولي صاحب، فکر نه کوي چې طالبان اوس بدل دي؟ طالبان اوس دنیا ولیدله، په قطر کې سیاسي دفتر لري، وخت نا وخت سفرونه کوي، د نورو اسلامي هیوادونو له وضعیت هم خبر دي. فکر نه کوي چې دوی تقریبا اوس دنیا لیدلې ده، باید د هغوی له تجربو هم ګټه واخلي او د افغانستان هغه ارزښتونو ته درناوی وکړي؟
ما تاسو ته ویل کنه مخکې چې اوس هغه وخت نه ده د بیان ازادي موجوده ده، زموږ خانان رسیدلی دي، ورسره طالبانو مشران هم رسیدلي، اما ځینې ځوانان شته دي کلیوال چې هغه راغلي دي په ښارونو کې په هغه برخورد باندې چې څنګه ضرور ده د ښاري خلکو سره، ځینې اشخاصي بد رویه کوي چې د افغانستان د خلکو کرکه راپاروي او دا خبره نه ده. اوس دوی ته لوی چانس لاس ته ورغلی ده چې دوی دا هر څه په خپله ګټه وڅرخوي. په افغانستان کې یو قوي دولتي یو قوي مرکزي دولت جوړ کړي.
بله ډیره مننه. سناتوره ګلالی صافی هم را سره ده، پخوانی سناتوره ګلالی صافی. شل کله وروسته چې کله اوس مظاهره راوځي، یعنی شل کله مخکې ته چای تصور نسوای کولی چې په افغانستان کې د دومره لوی شمېر ښځې او ځوانان په مظاهره راوځي د خپل حق غوښتنه وکړي. اوس چې مظاهره باندې خلک راوځي، خصوصا ښځې، پر هغوی لاس پورته کیږي، وهول ټکول کیږي، د ټوپک شپېلې ور اړول کیږي، دا څه څرګندوي ستاسو په نظر؟
متاسفانه موږ ښه تصویرونه نه ګورو میډیا کې. کله چې یو ښځه یا یو ګروپ د ښځو خپل حق غواړي، باید هغې سره هغه مدني برخوردونه چې لازم دي هماغه رقم وشي. متاسفانه معلومدار هغه د تاسې هم وایي چې لاس پورته کېږي، باید دا کار ونه شي، د خپله د انسانانو شخصیت ته بې حرمتي کېږي، هغه مدني حقوقو ته درناوی نه کېږي. اوس چې طالبان راغلي دي او حکومت لاس په لاس کې دی، دوی باید واقعا حکومتداری وکړي. دا هغه ملت نه دی چې شل کاله مخکې، یا هغه حکومت نه دی چې تقریبا 50 کاله مخکې طالبانو قبضه کړی وو. هغه وخت چې طالبان راغلل، هغه وخت کې د دې نه د وړاندې داسې یو حکومت و چې هغه تقریبا ټول کابل او ټول افغانستان دی بنسټونه د افغانستان وران کړي وو. د پولیس نه نیولې د مکتبو پورې، شپخانو پورې، ټول هغه بنسټونه چې یو حکومت ولې ته لازم، هغه نو شتون نه درلود. یعنی د خلکو توقع ته نه ډیر نه و، ولی چې دوی ته وران وطن پاتې شوی او د جوړولای ونه شو. اما اوس باید پوه شي چې دوی ته یو آباد، یعنی په پښو ولاړ حکومت تسلیم شوی دی، یا بټکول شوی دی، یا توفه شوی، یا رقم چې شوی وزې په لاس کې دی. باید برخورد د دې د دې برستور سره ډیر محتاطانه اوسېږي. باید هغه رقم چې لازم دی هغه رقم برخورد کړي.
ډیره مننه. اصولي صاحب، شل کال وروسته هغه کسان چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت جبهه ځانونه بولي، یو بیا سره تنظیم سوي دي، او په ځینو ولایتونو کې دوی مقاومت هم شروع کړی دی، جګړې هم کړی دي، د دوی راتلونکي تاسو څنګه غنی؟ آیا کولای شي چې د طالبانو په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي؟
کته سم ته اجازه راکړي چې زما لند جواب وانه خلی او ریدونکي او زو کولای سم جواب وایم او خلکو ته کنه بخښوي. د ډاکټر صاحب غنی د دولت په وخت کې به زینو سیاسيونو پولیسي جرګه کې او د باندې غګونه پورته کول، او ویل به چې دوام مقاومت ایجادېږي. نو دغه دوام مقاومت ما په هغه وخت کې دوی ته ویلي چې کله چې موږ پنځلکه اردو او امنیتي ارګانونه افغانستان و نه ساتلې شي، دوام مقاومت هم نتیجه نه ورکوي. اوس هم په هماغه نظر یم. دوهم بحث هغه دا دی چې د دغه مقاومت شعار خو مقاومت ته ازادي ده، او د دې شاته قومي شعارونه پراته دي. دغه قومي شعارونه خطرناک دي چې دا یو ګواښ د طالبانو د دولت لپاره هم. د طالبانو دولت لکه څنګه چې قوي او مرکزی دولت دوی غواړي جوړ کړي، یو شی باید دوی ورسره اضافه کړي چې هغه زما شخصي نظر دی. د قومونو هغه مخاورو ته چې حداقل د دوی سره په خرابې تاکي وو، او یا هغه سیاسيونو ته چې په تیر کې تاریخ پاک ده، هغوی ته باید ځای ورکړي. ځکه زموږ همسایه ممالک او د منطقي ځینې استخبارات همدغه ورځ غواړي چې په افغانستان کې قوي او مقتدر دولت نشي زغملای. بیا نو دغه سیاسيونو ته دوی کولای شي چې په ډیره ساده توګه همکاري اقتصادي ورسي.
اصولي صاحب، احمد شاه مسعود وجل کېدل پر امریکا د سپتمبر د 18 لپیشې سره څومره تړاو لري، او د کومو تحولاتو سبب سوا؟
زه په دې فکر یم چې اصلا افغانستان نه تنها د درې څلوېښت کاله مخکې، بلکې سل کاله مخکې هم د بریتانیا او د تزاري روسي د جنگ میدان و. دلته به حکومتونه یا د انګریزانو او یا هم د تزاري روسي په خوا خراتلل. همدا کار د داود خان په وخت کې هم شوی ده، او دا غینه وروسته د احمد شاه مسعود په وخت کې هم چې دوی حاکمیت ته ورسیدل وشو، چې روسي د دوی ته په کودتا کې همکاري کړي، سلای ورکوله، د جنگ تجهیزات ورکول، ټول مسایل ورته ورکول.
کورنی جنگ اصلا د 50 کال نه تر هغه وخت پورې د قهرمانان هم چې په اساسي قانون کې ځای په ځای کړی و د افغان ولس یو عظیم کتلې دا مثلا نه منله چې عظیم کتلې دغه طالبان د دوی قهرمانی نه منله. بین اندازه فکر کوم هغه جنگونه وستیر دي د راتلونکو لپاره باید طالبان ځان ثابت کړي.
ډیره مننه میرمن ګلالی صافی. 40 کاله افغان ښځو د کار، تعلیم، تحصیل او مدني فعالیتونو چانس درلود، اوس چې د خپل حق دپاره اواز پورته کوي دا اواز یې خاموشه کیږي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
معلوم ده 40 کاله لاسته راوړنې شته دي، په وجود دي چې په حکومت هم د کرزي صاحب او هم د ډاکټر سباش افغانی حکومت کې بعضی نیمګړتیاوي به وي دا نه راته وو، اما موږ لاسته راوړنې هم لرو. دا لاسته راوړنې بې شماره دي، یعنی واقعا موږ په سلاو په زراعو ښځې لرو چې هغې تحصیل کړی دی، لوړ تحصیلات یې کړي دي، یعنی ډېر جنکۍ موږ لرو چې تر اوسه هم تحصیل ته خپل ادامه ورکوي، بنسټونه جوړ شوي دي، تجارت کوي، دا کارونه ټول د دې نه موږ نشو کولای چې سترګې پټې کړو. او که په یو شپه باندې مثلا دغه ټول حقوق دي نه بېرته اخیستل کېږي، معلومدار یو اول خو نړیواله ټولنه هم دې ته په داسې یو بد نظر باندې ګوري چې ګویا دوی د انسانانو د مدني ژوند مخالفت کوي. زه متاسفانه بعض مصاحبې د یو مشهد ته ویل دي وایي چې ښځې ولې باید وزیر اوسېږي، ولې باید دوی کار وکړي، ولې باید یعنی دا دونه وروسته پاتې نظریات دي چې
میرمن ګلالۍ صافی د ښځو په وړاندې د طالبانو دریز وخت نا وخت تر انتقاد لاندې هم راځي چې دوی د ښځو په وړاندې خاص حساسیت ښیي، وجه یې څه ده؟
نو دا باید دغې نه وپوښتل شي چې ولې د دې داسې خاص حساسیت لري. آیا دوی د ښځو توانمندۍ باندې باور نه لري؟ آیا دوی د ښځو سره کوم ذاتي مخالفت لري، یا دا داسې چې د دوی په کورنۍ کې ښځې اصلا هېڅ ارزښت نه لري؟ دا سوال باید دغې نه وشي. متاسفانه موږ ګورو چې هم برخوردونه معقوله نه دي، او هم هغه نظریات چې دوی په دې میډیا کې وړاندې کوي دا ډېر وروسته پاتې نظریات دي. خپل هم هغه څوک چې د دوی سره مثلا کار کوي دوی ته باید دا پوهاوی ورکړي چې دا ښځې د 40 کاله لاسته راوړنې خپل په هیڅ صورت باندې نه غواړي بېرته د لاسه ورکړي. او د افغاني ښځې افغانه ښځه کوم غیر مسلمانه ښځه نه ده، یعنی هغې داسې یو کار نه کوي چې د اسلام د شریعت سره مخالف اوسېږي. که یوه ښځه یو تجارت لري، آیا دا د اسلام مخالفت دی؟ بلې، تاسې ټول نه پوهېږي چې د حضرت محمد ښځه خپل یو تاجر وه. آیا دا چې د ښځې نور کارونه کوي، آیا بي بي عائشه جنګو کې اشتراک نه کوو؟ دوی دا د ښځو د شتون مخالفت د دین او د شریعت د مخې نه وایي، فقط د عناناتو د مخې وایي، او دا دوه شی ډېر توپیر لري. متاسفانه ډېری اشخاص چې په دې طالبانو په ګروپو کې دي متمدنې دنیا نه یاد دي، اوسنۍ نړۍ نه ډېر وروسته پاتې فکرونه لري.
ډېر مننه، معذرت غواړم. ځینې اوریدونکو زنګ وهلی دی چې نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلی چې د دوی مصرف زیاتېږي. یو څو اوریدونکي به راوخو، تاسې به حتما د دوی پوښتنې او نظریات یاداشتوي، بیا به خپل نظر ورباندې څرګندوي. اوریدونکی په لاین کې دی، بښنه غواړم چې تاسو یو څه منتظر پاتې سوی. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ، ستاسو ټلیفون رخصوي، ستاسو آواز اورو.
طالبان څنګه مزار کې دی ولوی او حلوی ټکول دا سیل د ورور دی
دوی په کابل کې هم دغه مظاهرو پر مهال ځینې کسان نیول سي دي د رسنیو د کارکونکو په ګډون او حل ټکول سي
دي دا د دې هغه خواني په ساغه باندې نه بدل شوی امه هغه کې دي د دې نه بدل شوی امه که سیاسي اندي عمر ته هغه ورور دا کار به دې دیونه کې دا مظاهره خلک دې مخونی سي وي ټکوي ډبي دا کار دې خنه دا ورور
ډېر مننه ستاسو نظر واوریدل. سوبل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ.